بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول، او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 4مه د 1442 هجري قمري کال د زیحاجې د میاشتې 15مه او د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 6مه نیټه ده. خواګوریدونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د ګروهنې څرګندېدل نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو. ورپسې د حضرت امام هادی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په هکله ځانګړی پروګرام درته اورو، او په آخر کې به اسلام کې د اخلاقو تر عنوان لاندې ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خواګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالع لوستلی او دغه راز چاپولی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران ثابته کړې ده چې ډاډمن دوست او شریک دی. طالبانو د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړ، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پاکستان له طالبانو ډلې په ملاتړ تورن کړ. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. نن د دوشنبې ورځ د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 6مه او د 1442 هجري قمري کال د زیحاجې د میاشتې 15مه نیټه ده چې د اسلام د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم د یوه ګران مسی او د شیعه مسلمانانو د لسم امام حضرت علي نقي علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کالیزې سره سمون خوري. حضرت امام علي نقي علیه السلام په 210 هجري قمري کال کې مدینه ښار ته نږدې وزېږېده، او د خپل ګران پلار امام جواد علیه السلام یې لارښوونه وکړه، او د خپل پلار له رحلت وروسته د اسلامي ټولنې مشرۍ او د امامت چارې پر غاړه واخیستلې. د حضرت امام علي نقي علیه السلام مشهور لقب هادي دی چې معنا یې هدایتونکی دی. حضرت امام هادی علیه السلام د رښتونې اسلام د معرفي کولو لپاره ډیره هڅه وکړه، د بیلابیلو عقیدتي فکري او د ټولنیزو مسایلو په هکله د مختلفو غونډو د ترسره کولو سره یې مطرح شوي پوښتنو او شکونو ته ځوابونه ورکړل. د علم او د ادب ګڼ شمېر لویان د حضرت امام علي نقي علیه السلام ګرچاپیره غونډیدل، او د هغه حضرت لستر علم څخه یې ګټه پورته کوله. د ایران د راډیو د ټلویزیون درس صدا او سیما د حضرت امام علي نقي علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت د اهل بیت علیه السلام ټولو دوستانو او مینوالو ته مبارکي وایي. ایران د ډاډ وړ دوست او شریک دی. زمون خبریال راپور کړی، د ایران منتخب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون په تهران کې د قطر له خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره په کتنې کې په دې خبرې باندې ټینګار سره چې ایران ثابته کړې ده د تاکي وړ او ډاډمن دوست او شریک دی، وویل ایران د خپلو ګاونډیو هیوادونو خیرخوا دی. د ایران ولسمشر په دغه کتنې کې په دې خبر سره چې د قطر او د ایران دوه ملتونه دینی وړونه او د یو بل سیمه ای شریک دی ویل ایران له قطر سره اړیکو ته ځانګړی پام لري او د ایران د راتلونکي حکومت د بهرني سیاست لومړیتوب ګوانډي هیوادونه وي. د ایران منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی په دې خبر سره چې په سیمه کې د نامنه د رامنځته کېدا جړه باید په خارج کې ولټه وویل د سیمه ای ثبات او د پیدار امنیت د ټینګېدا حل لاره په سیمه کې د پردیو هیوادونو د لاسوهنې عملي نفي کول او د متقابل سیاسي اعتماد پر اساس د سیمې د هیوادونو ملګرتیا ده. د قطر خارجه وزیر شی محمد بن عبدالرحمن السنی هم په دغه کتنې کې د ایران نوي ولسمشر ته د مبارکۍ په ویلو او د قطر د امیر د پیغام پر استولو سره وویل قطر د دوړخیز اړیکو د پیوړي کول لپاره د ملګرتیا کولو او د ایران د اسلامي جمهوریت په ملګرتیا سره د سیمې د امنیت د تامینولو کوشش کوي. د ایران د خلکو او چارواکو په مرستې سره پیتنه ختمه شوه. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک مشر بوری جنرال حسین سلامی ټینګار وکړ د دښمنانو پیتنه د خلکو او د چارواکو په مرستې سره پای ته ورسېده. هغه پرون په دې خبر سره چې دښمن د اقتصادي مشکلاتو د اوبو د کمښت او د وچکالۍ په شمول په بېلابېلو پلمو سره په ایران کې د پیتنې د رامنځته کولو کوشش کوي وویل د خلکو د حکومتي چارواکو په مرستې سره مشکل یو بل پسې ختمیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواکمشر حسین سلامی وویل د خوزستان ولایت وروستیو پیښو ته په اشارې سره د دغه سیمې خلک د خبر اترو او د بصیرو کسانو په توګه یاد کړل چې خپل سب د انقلاب ضد کسانو جلا کړی دی. هغه زیاته کړه ایران د کورونا په مدیریت د عمومي واکسین په ترسره کولو او تر سختو د بهونو لاندې د هیواد په اداره کولو سره وښودله چې خپلواکه دی او په هیڅ ستر قدرت پورې به اړونده نه وي. طالبانو د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ نیولې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په داسې حال کې چې طالبانو په ختیځ کې د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ د نیولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت په دې وروستیو جنګونو کې طالبانو ته د درنې مرجوبلې دوړېدا خبر ورکړی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون وویل زموږ کسانو د کونړ ولایت ناری ولسوالۍ په کامل ډول نیولې ده. هغه زیاته کړه د ناری ولسوالۍ د نیولو په وخت 80% حکومتي ځواکونه له طالبانو سره یوځای شوي دي او له هغوی ګڼ شمېر وسلې او مهم تجهیزات هم په غنیمت نیول شوي دي. د افغانستان حکومت د طالبانو د دغه ادعا په هکله کوم غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل په 13 ساعتونو کې په هوایي او ځمکنیو حملو کې 150 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت زیاته کړه چې د لوی اختر په ورځ د ولسمشرۍ په ماڼۍ باندې د راکټي حملې پلانونکي او مجریان نیولي. د افغانستان دفاع وزارت په 130 ولایتونو کې د طالبانو د نفوذ د مخه د نیولو لپاره د شپې پر مهال په تګ راتګ باندې بندیز هم لګولی. خوږور دونکو اوس به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د 300 پروژو کار تر عنوان لاندې یو راپور درته وړاندې شي چې زموږ خبریال آصف شنواری رالیږلی دی.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي نږدې 300 ټولګټې پروژې په روان مالي کال کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د ننګرهار ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ادارې د پروګرامونو مسؤول محب الرحمن میاخیل وایي په روان مالي کال کې د ننګرهار ولایت لپاره په ټولیز ډول 1324 پروژې په پام کې نیول شوې وې چې له هغې جملې تر اوسه 215 پروژې چې ټولیز لګښت یې خواوشا 800 میلیون افغانۍ کېږي بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. نوموړي وویل په دې پروژو کې بنسټیز دیوالونه د اوبو سربندونه کانالونه د څښاک د پاک اوبو برابرول فرعي سړکونه د ښوونځي او جوماتونو ودانۍ او د برېښنا تولید واړه بندونه شامل دي. محب الرحمن میاخیل وویل پر 522 پروژو چې ټولیز لګښت یې 1,800,000,000 افغانۍ کېږي کار روان دی چې د روان مالي کال تر پایه به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د نوموړي پروانه له دغو پروژو زرګونه کورنۍ په مخامخ او نامخامخ ډول ګټه پورته کوي او زرګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کلیو پراختیا او بیا رغونې د پروګرامونو مسؤول همدارنګه وویل له دغو پروژو څخه پر 409 پروژو د نامعلومو دلایلو له مخې چې هغه یې په اړه معلومات ورنکړل کار نه دی پیل شوی. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
سپین بولدک د ملکیانو وژنه جنگی جنایت. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان لوی څرنوالی وایي د رسنیو او نړیوالو بنسټونو د هغو راپورټونو په لټنه کوي چې وایي څو ورځې وړاندې د کندهار ولایت په سپین بولدک سیمه کې لسګونو کسان له خپلو کورونو ایستل شوي او بیا وژل شوي دي. لوی څارنوالی یک شنبه ناوخته په یوې اعلامیه کې وویل دا پیښه د نړیوالو تړونونو په رڼا کې نړیوال جرم دی او د افغانستان جازا کوډ هم د نسل وژنې او جنګي جنایت په توګه جرم بللی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت دوه ورځې وړاندې دا وکړه چې طالبانو د کندهار سپین بولدک له نیولو وروسته سلګونو ولسي کسان له کورونو په زور ایستلي او لسګونو یې وژلي هم دي. د یاد وزارت ویان میرویس تانکزی ویلي و چې د شاوخوا سلو هغو کسانو چې طالبانو نیولي مړي موندل شوي دي او پاتې شاوخوا درې سوه نور هم تریتم دي. د نوموړي په وینا وژل شوي او تریتم شوي کسان ولسي خل دي چې ځینو یې پخوا له حکومت سره کار کړی و خو اوس یې کومه دنده نه درلودله. خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د طالبانو لخوا په لوی شمیر کې د ولسي کسانو د نیولو او وژلو خبره بې بنسټه بللې وه. هغلی مجاهد په دې اړه ویلي وو په ډاډ سره ویلی شوم چې سپین بولدک داسې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. داسې امکان هم لري چې سلګونو کسان بې درکه شوي یا تلاشي شوي یا څوک نیول شوي چې دا له واقعیته لرې خبرې دي. د افغانستان لوی څارنوالی په خپل اعلامیه کې ویلي دولت مکلف دی چې د افغانانو د ځان مال او حیثیت په وکی او ټول ملي او نړیوال جرایم چې په دې خاوره کې پیښیږي په جدي توګه وارزوي. لوی څارنوالی ویلي دی افغان امنیتي کشفي ادارې به د سپین بولدک پیښه د جرمونو نړیوالې څارنوالۍ سره په همغږۍ پلټنې او خپل رپورټ به له یاد بنسټ سره شریک کړي. د افغانستان ډېرې الوتکې او څرخکې وروستۍ شوي دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په پارلیمان کې د پروان ولایت د خلکو استازي اجمل رحماني ویل د پوز دریمه برخه هلیکوپټرونه او الوتکې د استفادې وړ نه دي. هغه د پوز د هلیکوپټرونه او د الوتکو په وروستوالي نیوکه وکړه. د افغانستان د پارلیمان دغه استازي ویل ټاکل شوي د امریکا د عسکرو له وتلو وروسته د پوز هلیکوپټرونه او الوتکې د طالبانو په مقابل کې د کابل د حکومت د بروالي سبب شي، خو همدا اوس د ګڼ شمېر الوتکو او هلیکوپټرونو د نه استفادې وړ کېدام د هدایشي بمونو ختمېده او د پلیټانو د وژلو لپاره د طالبانو پروګرام ته په پام سره د دغه ډلې پر ځای د افغانستان د حکومت هوایي بروالي د پیکه کېدا په حال کې دی. افغانستان وایي پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. اسنا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پاکستان له طالبانو ډلې په ملي او پوځي ملاتړ تورن کړ او له پاکستان څخه افغانستان ته د 15,000 وسلوالو کسانو ورتلو ته په اشاره سره وویل دغه وسلوال کسان د طالبانو د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورځي. حمدالله محب زیاته کړه څه موده مخکې د پاکستان 10,000 وسلوال کسان د طالبانو د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلي دي او همدا اوس هڅه روانه ده او ټاکل شوې ده چې د پاکستان 15,000 نور وسلوال کسان له طالبانو سره د مرستې لپاره افغانستان ته واستول شي. د کابل حکومت مخکې هم په ځانونو پاکستان د طالبانو په ملاتړ او په افغانستان کې د حالاتو په خرابولو تورن کړی دی. پاکستان په افغانستان کې د هند په کارچار نیوکه وکړه. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هندستان د ترهګرو لپاره په پناځای د افغانستان په بدلولو تورن کړ. هغه ویل د هندستان حکومت خپل ځواکونه د ټیکدارانو په پوښښ کې د افغانستان د پراختیا لپاره دغه هیواد استوي چې له دې لارې ترهګرۍ پاکستان ته وغځوي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د هیواد له ځینو نورو سیاستوالانو سره غږمله چې هندستان د افغانستان په خاوره کې ترهګرو ته پروزنې ورکولو او د پیسو په تامینولو تورنوي. وویل هندستان په تیرو 20 کلونو کې افغانستان د ترهګرو په پناځای بدل کړی دی. هغه د افغانستان د راتلونکي حکومت په حق له ویل اسلام آباد د راتلونکي لپاره د افغانستان د خلکو د هرې فیصلې هرکلی کوي. د بحرین سیاسي بندیان دې باید خوشي شي. الولو ټلویزیون راپور کړ د بحرین په بیلابیلو ښارونو کې د سیاسي بندیانو د کورنۍ سوله ییزې مظاهرې هماغه راز دوام لري. د بحرین د سیاسي بندیانو کورنۍ پرون په بیلابیلو سیمو کې پر غونډېدا سره ټینګار وکړ. خپلو جایزو حقوقو ته تر رسېدا پورې به پرله پسې ډول مبارزو ته دوام ورکړي. په مظاهرو کې ګډون کوونکو د غره عدل خلیفه رژیم لخوا د سیاسي بندیانو نیول وغندل او د هغوی د زر تر زره د خوشي کېدا غوښتنه یې وکړه. د بحرین خان له 2019 میلادي کال راهیسې دل خلیفه رژیم پر ضد مظاهرو ته دوام ورکوي الخلیفہ رژیم د سعودی عربستان د عسکرو په ملاتړ سره د بحرین د خلکو سولیزې مظاهرې ځپی او تر اوسه ګڼ شمېر کسان وژلي او ډیر نور نیولي او شکنجه کړي هم دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې بین الافغاني خبرو ته د طالبانو د ګروهنې څرګندول نومیږي. د افغانستان طالبانو ډلې خبرې ترې د هیواد لپاره د حل لارې موندلو یوازینۍ لار وبلله. د طالبانو ډلې ویان محمد نعیم وردګ په دوحې کې د افغان ښکېلو لورو ترمنځ په خبرو کې د تصویب شوې طرحې د اجرا پر ضرورت باندې په تاکید سره وویل. له شروع راهیسې د دې کتونکیو چې تر ټولو غوله هر لاره د خبرو اترو په ذریعې ترلاسه کېدلی شي. هغه د طالب ډلې تر کنټرول لاندې سیمو د زیاتېدا په اړه وویل. هغه سیمې چې له طالبانو سره یوځای شوي دي په رضاکارانه توګه دي. طالبانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان او بندون ته د سولې د خبرو اترو له رسېدا سره په یو وخت تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د زیاتو لولو لپاره جنگ جګړو ته زور ورکړی دی. په دې اړه د طالب ډلې د ویان څرګندونې چې خبرو اترې د افغانستان د مسایلو یوازینۍ حل لاره ده، د دغه هیواد د مشکلاتو د ختمولو په خاطر د سیاسي بهیر د تعقیبولو لپاره د دغه ډلې نوې اراده د هیله من کېده نښه کېدلی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالب ډلې د پرمختګونو په جوبن کې د قطر په پلازمینې دوحې کې په تیرو ورځو کې د افغان حکومت او طالب ډلې د خبرو اترو شروع کېده د افغانستان د خلکو ترمنځ هیله او امید رامنځته کړی دی چې طالبان به د جنگ د ختمولو او سولې د ټینګښت په لاره کې مضبوط ګام اوچت کړي. په داسې حالاتو کې چې د طالب ډلې ویان د افغانستان د مشکلاتو د هواري لپاره د پریکند لارې په توګه د خبرو اترو د اصل په باره کې د دغه ډلې د تګلارې په اړه خبره کړې ده، دغه هیله کېږي چې دغه ډله په کار ده په عمل کې هم وښیي چې په دغه دریز باندې پایبنده ده. په قطر کې د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو اترو له شروع کېدا سره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالب ډلې د پراخو حملو د دوام یو وختوالی په اعلان شوي سیاستونو باندې د دغه ډلې د پایبندۍ په باره کې د افغانستان د خلکو ترمنځ اندېښنه دوه چنده کړې ده. دغه هیله شته چې طالبان به په افغانستان کې د اوسنۍ مشکلاتو او د خنډونو د ختمولو لپاره له افغان ډلو سره د خبرو اترو په اصل باندې د تاکید په لاره کې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي او د خبرو اترو په بهیر کې د پرمختګونو اندازه به زیاته کړي. په اوس حال کې تر کنټرول لاندې سیمو د زیاتولو لپاره د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالب ډلې پرمختګونه د سولې د خبرو اترو په بهیر کې له پرمختګونو زیاتې. نو طالبان د هغه څه له مخې چې د دغه ډلې ویان د افغانستان د مشکلاتو د هواري لپاره له مختلفو افغانډلو سره د خبرو اترو اصل ته د پاملرنې د لمزوالي په باره کې پرې تاکید کړی دی. په کار دی په اوسنۍ رویې کې بدلون راولي او په ولایتونو کې د پرمختګ پر ځای د دغه هیواد له حکومت سره د خبرو اترو په فضا کې پرمختګ په خپله ایجنډا کې ورولي. په تیره بیا دا چې یو بل ویان په دې رابیا چې طالبان یو بل ویان سهیل شاهین هم ویلی دی چې دغه ډله په کابل باندې د حملې او په افغانستان کې په واک باندې د قبضې کولو څه اراده نه لري. د طالب ډلې د دوو ویاندویو محمد نعیم وردګ او سهیل شاهین څرګندونو یو ځای مطرح کېدل دغه مطلب اخیستنه رامنځته کوي چې دغه ډله غواړي په افغانستان کې سیاسي بهیر ته د پوځي بهیر ځای ورکړي. البته په کار د پاملرنه وشي چې د سولې لپاره د خبرو اترو په اړه یوازې د طالب چارواکو څرګندونې او دریځونه د افغانستان خلکو حکومت نشي قانع کولی او د هغوی لپاره ضروري اعتماد نشي رامنځته کولی. که طالب ډله د سولې لپاره د خبرو اترو بهیر ته په مؤثره توګه داخلېدا لپاره په رښتیا اراده لري، نو په کار ده له تاوتریخوالي او تشدد لاس واخلي او همهغه ډول چې سهیل شاهین ویلي دي په کار ده چې په افغانستان کې په اقتدار کې د یو داسې حکومت د راتلو په لاره کې کوشش وکړي چې په دغه هیواد کې د ټولو لورو لپاره د تایید وړ وي. روان دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږیو ساته سهارنه پښتو خبرونه اوري. ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس به تاسو د تاریخي تندې د ماتولو لپاره د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کو. هیله ده چې د اوریدو فرصت هم ولرئ.
د تاریخ پاڼه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د ذلحجې یا لوی اختر د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د جولای له 26 نیټې سره برابره ده. یو زر 228 کاله وړاندې د 214 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې په 15 نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پاک لمسی په هادی ملاقب حضرت امام علی النقی علیه السلام د مدینه منوره په ښار کې دنیا ته راغی. هغه حضرت د خپل ګران پلار امام جواد علیه السلام له رحلت وروسته د مسلمانانو د هدایت او لارښوونې خطیر رسالت او دنده په غاړه واخیسته او د مدینې منورې په ښار کې د خلکو ارشاد او هدایت ته مخه کړه. د امام هادی علیه السلام د امامت پړاو له ستونزو ډک پړاو و او عباسي واکمن یو به په بل پسې د قدرت پر څوکۍ کیناستل، خو هغه خطر چې عباسي ظالم واکمن متوکل د امام علیه السلام او د هغه له پلویانو حس کاوه، د دې لامل شو چې امام هادی علیه السلام د مدینې له ښاره د عراق سامرا ښار ته منتقل کړي او هغوی تر نظر لاندې ونیسي. لدې ټولو محدودیتونو او دباونو سره سره چې د حکومتي دستګاو لخوا په امام هادی علیه السلام واورېدل، هغوی پیاوړي شاګردان و روزل چې د هغو له جملې څخه پرهیزګار محدث او عالم حضرت عبدالعظیم حسنی وو چې هغه هم له امام او خپلو یارانو سره د اسلام له اصیل کلتور حراست کاوه. امام هادی علیه السلام له متوکل سره په چلندونو کې د خدای جل اعلی شانو عظمت او لویی په نظر کې نیولې وه او تل به یې په استدلال سره د اسلام او محمدی آیین پر عقانیت ټینګار کاوه. د دې بزرګوار امام د زوکړې د ورځې په مناسبت د مبارکۍ ترڅنګ د هغه حضرت یوه ښکلې وینا هم درسو ته نقلوو چې فرمایي: نیک شخص تر هر نیکی غوره ویون کی، تر هر غوره خبری او د علم خواند او حامل، تر هر علم او پوی غوره ده. یو سل درویش کاله پخوا د 1998 میلادي کال د جولای په 26 نیټه پولنډي پوهانو پیر او میر ماری کوری د راډیوم قدرتمن عنصر کشف کړ. د پولنډ ستر فیزیکس پوه میری کوری د 1998 میلادي کال د جولای په 26 نیټه یو نوی عنصر کشف کړ او ورباندې د هغې مینې په وجه چې د دغه هیواد په پولینډ سیمه کې له خپل زیږن ځای سره یې درلودله پولونیوم نوم کیښود. خو هغه او میړه یې پیری کوری په دې کشف قانع نه شول، ځکه چې کومه ماده چې له پولونیوم نه وروسته ترلاسه شوه هغه له پولونیوم نه ډیره قوي او موثره وه. هغوی بیا د محلول پاکول پیل کړل تر دې چې یوه نوې ماده یې پیدا کړه او ورته یې راډیوم نوم ورکړ. راډیوم یوه عجیبه عنصر و. د هغه راډیوم اکټیویټو قدرت له یورانیوم څخه میلیونونو چنده ډیر وو او دا هم هغه څیز چې میرکوري له مودو راهیسې په لټه کې وه. راډیوم به په اسانۍ سره د عکاسۍ پر فلم اثر کاوه او د دې اغیزې شدت به حتی کله چې فلم په رڼا ضد کاغذ کې پیچل شوی وو هم لیدل کېده. ماریکوري پوه شوه چې راډیوم د بدن په بافت او جوړښت اثر کوي او هغه له منځه وړي، نو په دې وجه د سرطان یا کانسر او د څرمنې د نورو ناروغیو د درملنې لپاره استعمالولې. ماري کوري د دې کشف له امله د خپل میړه په ملتیا د فزیکس د نوبل جایزه هم ترلاسه کړ. راډیوم د دنیا یو ډیر ګران بیا او کم پیدا کوونکی فلز دی.
دا تهران ده د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. دا تهران د پښتو خبرونه او انټرنیټي سایټ خوبو مینوالو، دا حقیقت د غږ تاسو هر ورځ له تهران رادیو په همدې وخت اورئ. زمونږ په دغه خبرونه کې تاسو وروستي تازه خبرونه، تبصرې، راپورونه، ډول ډول دینی، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز، سپورتي او روغتیایي معلومات ترلاسه کولای شئ. د خراز د نوو پیښو په باب په مرکو او هنداره پروګرام کې د کار پیژاندو، شناندو نظرونه او وړاندیزونه هم اوریدلی شئ او په انټرنیټي سایټ کې اوریدلی او کتلی شئ.
دا بخشش بیلګه.
دا تهران د پښتو خبرونه خوګومینه والو د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیما سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
ستاسو خدمت حاضر شوه چې د ذوالحجې د میاشتې په 15 منټه چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د یو پاک المسیح او د امامت د اسمان د لسم ځلاند ستوري حضرت امام علی نکی علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره برابر ده. په دې مناسبت د مبارکې په وړاندې کولو سره د هغه بزرګوار یو سیرت په باب یو لنډ شان وینا دراورو ویلې ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
یو زرو دو سوه دوویشت کاله وړاندې د 214 هجري قمري کال د ذوالحجې په 15 نیټه د اسلام د ګران پیغمبر پاک المسیح په هادي ملقب حضرت امام علي نقي علیه السلام د مدینې په ښار کې وزیږېده. پلار بزرګوار یې امام جواد علیه السلام او مور بیبي د تاریخ یو فضیلت لرونکي میرمن سمانه مغربیه وه. هغه بزرګوار د خپل پلار له شهادت وروسته د امامت لوړ مقام ته ورسید او درې دېرش کاله د مؤمنانو مشري پر غاړه درلوده. د امامت یو اصلي چورلیزه ملاتړ د امام علم دے چې پر اساس انسانیت د تباہی لارو ژغوري. د امام هدی علیہ السلام علمی شخصیت لا مغه وړکوالی او دا غوی لا مهمت مخ کې جوړ شوی وو. علمی مناظره اعتقادی شبهو ته جواب ورکول او د تکړه شاګردانو روزل دا غوی امام د لوړ علمی مقام زنی بیلګی دی. د دغه مقام په برکت امام هدی علیہ السلام د ورتیا لرونکو کسانو د پیژندلو او جذبولو او د اسلام په اصول د هغه د روزلو او د ټولنې په ورتیا ور علوم او د هغه د سمبالولو کار پیل کړ. که څه هم د هغه وخت د حکومتونو لخوا لګول شوی پابندي د دغه دندې تر سره کول لایو لړستونز سره مخامخ کړی وو او ډیر کسان د علم او معرفت دغه رڼې چینې ته لاسرسي محروم کړل، خو د هغه د وچیدو سبب نشوه. حضرت امام هدی علیہ السلام د تربیت شوی شاگردان او هغه کسان شمیر چې په مختلف علومو کې لاغې روایتونه نقل کړي تر یو سلو پنځه اتیا زیاتې، په هغه کې ځنې وتلي علمي او فقهي څیرې هم تر سترګو کیږي. په دوی کې یو تکړه عالم عبدالعظیم حسنی دی چې د امام هدی علیہ السلام له محضره ګټه پورته کړه. هغه له حضرت امام هدی علیہ السلام سره ډېرې مکاتبې درلودلې او د ایران د خلکو سیاسي فقهي او اعتقادي پوښتنې به هغه امام ته لیکلې او امام هدی علیہ السلام به هم هغه تاییدوه.
حضرت امام علی نکی علیہ السلام د خپل امامت پړاو لشپګو عباسی خلیفګانو معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین او معتز سره تیر کړل. لکه څنګه چې خبر یې د دین د مخکخانو ټول ژوند تل له هغه یو لړ ستونزو او بدلونونو سره مخامخ پاتې شوی چې د زمانې ظالم واکمنانو به هغه ته پیدا کول، خو دغه یو ستونزه هم سبب نشوه چې هغه له خپل دندې لاس واخلي. په دوی کې بیا حضرت امام علی نکی علیه السلام په خطوګه ایمان او د خدای په وړاندې تسلیمېدل او د ستونزو په وړاندې بې تزلزل مقاومت نندارې ته وړاندې کاوه. کله چې متوکل د خلافت په ګده کېناست، له حجازه یې پر لپسې لیکونه ترلاسه کړل چې د مکه او مدینه خلک امام هادی علیه السلام ته ګروهنه لري. نو وویرېده چې داسې نه وي هغه بزرګوار د هغه په خلاف بلوا او پاڅون وکړي. له دې عمله یې هغه حضرت سامرا ته وغوښته چې هم امام له نږدې تر څارنې لاندې ولري او هم په ضروري موقعو کې په هغوی سختي وکولی شي. په نتیجه کې امام هدی علیه السلام په زوره سامرا ته منتقل کړی شو. عباسي خلیفګانو په دغه کار سره غوښتل حضرت امام علی نکی علیه السلام خلکو له مرکزه لرې کړي، سره له دې چې امام هادی په یوه فوجي سیمه کې هستوګن کړ چې د حکومت مامورانو به سخت څاره، خو نه یوازې د امام بزرګوار محبوبیت کم نه شو، بلکې د هغوی مینه وال او مینه کوونکي حتی په لرو لرو سیمو کې په زیاتېدو شول.
د حضرت امام هدی علیہ السلام په زمانہ کې مختلف عقیدتی مکتبونه جوړ شول او په ټولنه کې ډیر کلامی نظریات را بولته شول. لامده عمله د هغه حضرت فعالیت زیاته برخه د اسلام دین د اصول او تشریح او توضیح ته بیل شو. په هغه زمانہ کې په اسلامي ټولنو کې باطل افکار ډیر دود وو. امام هدی علیہ السلام په ډیره هڅه سره د هغه خرافات او افکار او بی اساس والې چې د اسلام په نوم مطرح کیدل څرګند کړ او د اسلام سوچا دین یې له هر ډول تحریف او باطل فکره پاک ټولنې ته معرفي کړ. البته هغه حضرت دغه ټول کارونه د شپږو عباسي خلیفګانو تر تیره تورې لاندې او ناخوښې سره ترسره کړل. راځي چې اوس ترته د هغه حضرت د کلام زنې ملغلرې وړاندې کړو. په ډیره کامله درجه کې د خدای پیژندل د هغو غوره او کامل انسانانو ځانګړنه ده چې د وحي، معجزې او کرامت په کورنۍ کې لوی شوي دي. که څه هم هر څوک د خپل وس په مطابق خدای تعالی پیژني او پر ایمان راوړي، خو د اهل بیت له ژبې د حق په بیانول بیا بلا جلوه لري، ځکه چې هغه د وحی تر ټولو ډاډمنې سرچینې او د توحید کامل چینې.
حضرت امام هدی علیه السلام د خداوند متعال په صفت کې فرمایي، پر اختیار چې خدای نه بیانېږي مگر په هغه څه سره چې په خپل پرې ځان بیان کړی دی، هغه ذات به څنګه بیان کړی شي چې حواس یې لا درک کولو عاجز دي او خیالات ورته نه رسیږي او تصورات یې بیخته نشي رسیدلی، سترګې نشي لیدلی، په نږدېوالي کې یې لرېوالی دی او په لرېوالي کې یې نږدېوالی، څرنګوالی یې پیدا کړی بې له دې چې وویل شي هغه په خپله څنګه دی، او مکان یې پیدا کړی بې له دې چې په خپله مکان او ځای ولري، او له څرنګوالي او مکانوالی سپېڅلی دی، یوازې او یګانه دی، برم او شان یې لوی او نامه یې پاک دی. د اسلام د لوړ فرهنګ له نظره د خدای له پیژندلو او په توحید له عقیدې وروسته د انسان لپاره د حق بندګۍ ډیر مهم مقام دی، په دې ډول چې له دغه مقام لویه مرتبه د انسان لپاره نشو تصور کولی. لسم امام د بندګۍ د مقام په بیان کې په یو ځای کې فرمایي، څوک چې د خدای له نافرمانۍ ډډه وکړي، یعنی خلق د هغه له نافرمانۍ ځان ساتي، او څوک چې خدای اطاعت وکړي، یعنی خلق یې اطاعت کوي، او څوک چې د خالق او امر ومني، د مخلوقاتو له غصې به هیڅ ویره ونه کړي، او څوک چې خالق غصه کړي، د خلکو له غصې به په امان کې نه وي.
عزیزانو، حضرت امام هدی علیہ السلام د انسان لپاره د دغه مقام په بیان کې مهم ټکی ته اشاره کوي او فرمایي، کا انسان د یوازینی خدای بندگی د خپل ژوند چورلیز وګرځي، داسې امنیت ته رسیږي چې په سیوري کې کولی شي بې له څه اندېښنې له انسانانو سره اړیکې جوړې کړي، په هغه څه عمل چې خدای پاک پر امر کړی او یا یې ترې منع کړی، انسان د بندګۍ په لاره کې راولي. په دې ډول توحید د انسان لپاره د ژوند د لارې نقشه جوړوي. په دې نقشې کې د خدای د رضا جلبول د انسان د ټولو عملونو چورلیز ګرځي او د دنیا او آخرت د نیکمرغۍ زامن جوړیږي. د عبودیت او بندګۍ مقام دومره اهمیت لري چې حضرت امام علی علیه السلام په دې برخه کې د خدای په وړاندې په خپلې بندګۍ ویاړي او فرمایي، اے پالون کیا، اے پالون کیا، دا عزت زما لپاره بس چې ستا بندو سم، او زما لپاره تر ټولو لوی ویاړ دا دی چې ته زما پالون کې وې، ته همغه شان یې چې زه یې غواړم، نو ما هغه شان وګرځوا چې ته یې غواړې.
دوستانو، کله کله دا ټکه ذهن ته راځي چې آیا واقعا بدواله خواله او سپیروالی په زمانه او تقدیر پورې تړلی شو؟ امام هدی علیه السلام چې د جاهلیت له باطلو دودونو او افکارو سره په مبارزه کې ډېرې هلې ځلې کړې، د دغې پوښتنې ځواب خپل یوه صحابي ته داسې بیانوي. حسن بن مسعود وایي، خپل مولا حضرت ابوالحسن الهادی علیه السلام په خدمت کې حاضر شوم. په هغه ورځ را سره څو بدې او ترخې پیښې شوې وې. ګوته مې ژوبله شوې وه او په آس د سپرېدو په یوې پیښې کې مو اوگا هم زخمی شوی وا. نو زکا پا دیر خبگان سره می ده هغه بزرگوار پا خدمت که عرض وکر دیر سپیرا ورز وا، خدای دی ده ده سپیرا ورز شر لما وغڑوی. نو امام هدی علیه السلام زما پا جواب که وفرمایل، ده ورزو چه گناه ده؟ تاسو چه هر وقت ده خپلو گناهانو او غلطو کارونو پا وجه سزا که گئی، نو پا ورزو بدبینه که گئی. پا یکین سره خدای تعالی انسان تا اجر او یا سزا ورکوی، او په دنیا او آخرت کې د هغه د عملونو په وړاندې هغه ته سزا ورکوي.
عزیزانو په پای کې د حضرت امام هدی علیه السلام د زوکړې د ورځې په مناسبت د بیا مبارکي ویلو ترڅنګ دغه حضرت یوه خولي وینا درته نقلو چې فرمایي، نیک شخص د هرې نیکې غوره ویونکې تر هغه غوره خبرې او د علم خاوند او حامل تر هر علم او پوهې غوره دی. عزیزانو په همدې سره زموږ د دې خپرونې وخت همدلته پای ته رسی. تر بل پروګرام په لوی او نعمن خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
ولا عيش اهنأ من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې هم سیماب سره د خپل ګران ملګري
جمیل حسین بنگش
د اسلامي اخلاقو نومي لړۍ لنننۍ نه څلوېښتم مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. هیله ده د استفادې وړ مو وګرځي.
عزیزانو د دغه لړۍ په تیر پروګرام کې مو د اسلامي سیاسي کلتور د زنو غوره ځانګړنو په باب در سره خبرې وکړې. په دې باب ویل کېدی شو چې د سوچا محمدي اسلام د سیاسي سیستم یو بل ځانګړنه له ستمګرانو ظالمانو سره مبارزه او د نړۍ د مظلومو او کړیدلو خلکو څخه دفاع ده. په یو کلی کتنه کې مشهوره ده چې دنیا د کفر په اساس پاتې کېدی شي، خو د ظلم او ستم په اساس په هیڅ کله هم پاتې نشي. حضرت امام علی علیه السلام کله چې د عبادت په محراب کې سپیڅلی وږما جهالت په تورې سره په خپلو پاکو وینو کې لیت پیت شو، له دې مخکې چې شهید شي، په داسې حال کې چې د خپل ځلانده ژوند په تر ټولو ورستیو شېبو کې وو، خپلو بچیانو حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام او حضرت امام حسین علیہ السلام ته پخپل تاریخی او تلپاتی کی دون کی جامع وصیت کے وفرمائل، د ستمگرانو دخمن او د مظلومانو مرستندوی او ملگری وسے.
په همدې اساس اسلام نه یوازې له ستمگرو واکولانو سره هر ډول ملګرتیا او گروهنه په سختۍ سره نفی کوي، بلکې له ستمگرانو سره مبارزه او د دوی په وړاندې کلکې دریدا او پاتون باندې ټینګار هم کوي، او له حقیقي ژمنو او مسؤول مسلمانانو غواړي د انحرافاتو کړاوونو او د دوی د دین مخالف کړنو د مخنیوي لپاره په هر ممکن ډول عملی اقدامات وکړي او هیڅکله هم بې پروا ونه وسی. د شهیدانو سالار او سردار حضرت امام حسین علیه السلام هغه محال چې د یزید او د امویانو د جنایتکار او ظالمانه حاکمیت په وړاندې راپورته شو، څو د نړۍ د درستو پتمنو لپاره یو تلپاتې بلګشي، د سوچا محمدي اسلام له ظلم سره د مبارزه کوونکي فرهنګ یا کلتور د احیا لپاره یې دغه شان وینا وکړه او وی فرمایل، د خدای رسول فرمایلی دی، هر څوک یو ظالم او جابر واکمن وویني چې د خدای حرام حلال ګرځوي او الهی تړون ماتوي او د پیغمبر له سنت او قانون سره مخالفت کوي او د خدای په بندگانو کې معصیت کوي او د دښمنه تخم کوي، خود دغه شان ظلم او جنایت په وړاندې د مبارزې لارې ته مخه نکړي او په خپلو عملی دریزونو او گفتار سره مخالفت و نکړي، نو د دې وړ دی چې خدای هغه چې له خپلې خوا یعنی چوپتیا او پروایی بے پروایی بریخوی د جهنم په هغه ځای کې چې ستمګران پکې نسکوریږي واردوي او د خپل قهر په اور کې سوځوي.
عزیزانو، د ستمګرانو او ظالمانو سیاست د هغې ټولنې بېوسه کول، ځپل، ګواښل او پکې ویره او وحشت رامنځته کول دي چې د دوی د ظالمانه سلطې لاندې ژوند کوي. په داسې بڼه کې د ټولنې وګړي په یوه دوه لارې ولاړ دي. یوه ډله له ظلم سره د مقابلې له کلتوره په الهام اخیستنې سره اسلام خوروي او په کلک هوډ او اراده سره په خپل ځان درستې خطرې او تاوانونه مني، خو ظلم او کړاو ته غاړه نږدي. خو یوه بله ډله آرام غوښتونکي خوی لري او د هر ډول کړاو او ظلم پیټې وړي. دغه شان کسان چې د عمر تر وروستیو پورې له خپلې خوا د ستمګرو واکمنانو پر ضد هیڅ ډول اقدام نه کوي، نو هله چې د مرګ په بسترې پروت وي، قرآن کریم د نساء سوره په 9 آیت کې فرمایي: پرښتی هغه مهال چې غواړي ساتری واخلي، دوی ته وایي خپل ژوند مت څرنګه تیر کړی دی، نو ځواب ورکوي: مونږ په مځکه باندې ظلم ته غاړه کې خودلی او بے وسه شوی یو. فرښتی بیا ورته وایي: آیا د خدای مځکه لا پراخه او خورا ورا نه وه څو د ظلم پیټې یو نسی او مهاجرت وکړي؟ لوی خدای د دې لپاره چې ښایي ظالمانه حاکمیتونو ته د غاړه کې خودل لپاره د هغه په درگاه کې دغه شان پلمو جوړول د منلو نه دي. د آیت په پای کې د دوی تریخ برخلیک له مرګ وروسته په نړۍ کې داسې بیانوي: نو پس د دوی ځایګه دوزخ دی او دا ډیر بد انجام دی او بیرته ستنیدا ترې کله کله وي.
خوږو دوستانو، په یو منطقي تحلیل او نظر کې ویل کېدلی شي که ملتونه ظلم او کړاو ته غاړه کې نږدي او چوپتیا او بې پروايي غوره نه کړي او د خپل سرو واکولانو د نسکورېدا لپاره راپورته شي او له هیڅ ډول ګواښه ونه ویریږي او ډګر خالي نه کړي، بې شکه دغه شان جنایت سرغنی هیڅکله خپل بې شرمه حیات دوام نشي ورکولی. په حقیقت کې د ستمګرانو د حاکمیت د بقا اصلي دلیل هغه کسان دي چې د خپل ژوند او مال لویرې هر یو ظلم او کړاو ته غاړه کېږدي. بالکل په همدې دلیل ده چې قرآن کریم د دوی ځایګې چې ظالمانو په درستو ظلمونو حق تر پښو لاندې کونو، توپیرونو، عامو وژنو او ګواښونو کې شریک دي او ونډه پکې لري، نو دوزخ ته ور معرفي کوي. او په اسلامي حدیثونو کې هم راغلي دي چې د ستمګر او ستم منونکي ځای هم هغه د جهنم سوزونکې اور دی. البته دغه ډول انسانانو په وړاندې هغه ملتونه دي چې په خپل پاڅون سره د ستمګرو حاکمیت او واکولې ته غاړه نږدي، د دوی خلاف هر ډول اقدام کوي، خو د ستمګرو د سلطې د غوڅېدا او د نسکورولو قدرت نه لري او د امید سترګې د هغو ملتونو په لور غړوي چې د دوی د نجات لپاره راپورته کیږي او دوی یوازې نه پرېږدي. په دغه شان شرایطو کې له ظلم سره له مبارزې چې ورتیر شو، د اسلام سیاسي کلتور یو بل اساسي اصل چې د مظلومانو ملګرتیا ده ځان بریښوي او د قرآن دغه آیاته غوږ دي چې فرمایي: د خدای په لاره کې او د هغو سړیو خزو او ماشومانو په لاره کې یا د دوی لپاره چې د ستمګرو په لاس کمزوري شوي ولې نه جنګېږئ؟ هماغه کسان یعنی کړي دلی کسان چې وای ای پروردګارا مونږ له دغه خارا یعنی ماکه چې د ستمګرو ځای دی بهر بوزا او ل خپل خوا د مونږ لپاره یو سرپرست راولېګا او ل ستمګرانو څخه په دفاع کې هیڅ ډول اقدام نه کوي. د اسلام ګران پیغمبر د وحی ل کلام څخه په الهام اخستنې سره هم کومو حدود ته لپامه پرته د مظلومانو د نجات په لاره کې فرمایلی دی هر څوک چې د کړیدلی انسان غږ واوري چې فریاد کوي چې ای مسلمانانو لمونږ سره مرسته وکړئ وا نوري نو دوی مسلمانان نه دي.
عزیزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته رسی، خو کته سو غواړی مونږ سره د انټرنیټ لاره ارتباط ټینګ کړئ نو زمونږ د انټرنیټ پانه درک تر سره ولیکه parstoday.com/ps تاسو په دغه پانه کول شي. زمونږ په سایت کې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې، عقیدتي، کلتوري، سپورتي مطلبونه هم ولولې او هم کولې شي زمونږ خبرونه په ژوندې بڼه په واورې. همدارس تاسو کولې شي په همدې پاڼې باندې د تاسو پر لیکونو، برېښنالیکونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم واورې، او هم کولې شي چې زاړه پروګرامونه په آرشیف کې پیدا کړي او وایوي. نو هیله کوو چې موږ سره به د انټرنیټ له لارې هم په تماس کې وي. ځل بیا parstoday.com/ps تر بل پروگرام پلو یا متعال خدای سپارو
بریالی اوسه.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.